وخت خیر وخت په افغانستان کې د مقام نه بجی دی تاسو زموږه غاله ازادي رادیو نه وړي په مخایې د دې ساعت خبرونه تا د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار باندې چاشنبه د کاپنه وشتمه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګراتک لپاره پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې دا دروازه به پرانستل شي او همدا په همدې توګه د افغانستان په وخت سلور بجې د تورخم لار د موټرو پر د البته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شو. د تورخم لار په 23 وړاندې د فبراير په 28مه هغه وخت د پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې ته نږدې د پوسټي جوړول پیل کړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونی چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. قطر یو چینی چارواکو په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه خبر ورکړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازي فیصل بن عبد الله الحنزا په د کپ پاتې وشتمه د سیشنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې وکزه هم پکې شامل و په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپل اکسپانه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 درې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د دوو کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړي توګه په عام محضر کې تل د بشري حقوقو سازمانونو په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې و لستنه زخمیان شوی دي. دغه پیښه د نورستان ولایت د دواب ورسوالۍ په یو کلی کې د ټرافیکي پیښې له امله رامنځته شوی چې و لستنه پکې زخمیان شوی دي. د نورستان د امنیه قومندان ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. په افغانستان کې اکثرا ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ د لارو د خرابوالي او د ټرافیکي مقرراتو د نه رعایتولو له کبله رامنځته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه د خبره د سه شنبه په ورځ د کپ 28مه د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې خپل وینا کې کړې ده. بلاول بوټو زرداری د خبرداري هم ورکړی چې پاکستان کې د ترهګرۍ او ګاونډي او هیوادونو ته هم خبرېدل شي او هغه د سیمه لکه لخواو یو وختي چې دا ګواخ جدي ونيسي. دا ترکیه د پولیسو د استانبول خروال د فساد په تور نیولای دی. رويټرز خبري اژانس د ترکیه د سینن خبره لمخي وی راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول خروال اکرم امام اوغلو دی وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنه او د وی ترهګری ډلې سره د مرستي په تور نیولای دی. د اوکراین پاوز د چهارشنبه په ورځ د کپ پنه وشتمه ویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د یو سلو څلوېښت روسي بې پیلوټ الوتکو څخه دوه بیا ویشتلې دي. د رويټرز خبري اژانس د اوکراین د پاوز په اوله راپور ورکړی چې 55 نورې روسي بې پیلوټ الوتکې د الکترونیکي جنګي تجهیزاتو په کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. او غزه کې روغتیایی وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د کپ په 28مه د غزه ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکز دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د اسرایلو پاوز چې په غزه کې بمباری بیا پیل کړی ده او د اوسیدونکو لپاره یې د جنګي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې ادارت کړي ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو پر یو الوتکه برید کړی دی. د خبرې ټولګې ته موزه فرشته سحاک د بهروز د لری په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. په راپورونو کې ورسره واورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پلانسته شوې ده.
باغې کې دواړو مملکتونو ذمہدار چارواکي او نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښتو پرانا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د خوست نه هم در طرف پور لرو. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو این د پروژو د بیا پیلېدو په اړه خلک خوشبینه او خوښ
چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تم به هم خراغ لاسوماله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه پرانستل شو. ل 15 20 ورځې بندیز ورستنن چهارشنبه د کابل په وخت 4 بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ پرانستل شو. خو چارواکو ویلي چې راتلونکي جمعې پورز به د هر ډول تګراتک په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبراير 28 د دروازه د پاکستان لوري ظاهرن کرخه تنګدې د طالب ځواکونو لور د وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و. دا چې جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. چارواکو ویلي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګراتک په مخه خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګراتک پر وړاندې پرانستل شي. په نګرار کې د سوداګرۍ او پنګونی خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لارې او باردار لارې او تشو لارې او د تګراتک پر وړاندې خلاص شو. او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لاره خلاصيږي.
په دې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنې او ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې لخلاصون وړاندې د دواړو لوريو مسولینو خبري وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نو موري د دې ناستې په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په تورخم کې لدی خبرو یوه با خبره سرچینی او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل
باغې کې دواړو مملکتونو ځمادار چارواکي نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښت پرانا کې پریکړه داسې وشوه چې 15 اپریل پورې به اوربندی به هم وی او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمن سیمه کې د طالب ځواکونو لوري د پوسټي پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. له دې وړاندې بیا پاکستانی لوري ویلي او تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمن سیمه کې د پوسټي د جوړولو کار نه وي درولې. 15 ورځې وړاندې د فبرورۍ 28 د تورخم دروازه د پاکستان لوري ظاهرا کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د یوې پوسټي د جوړېدو په خبرګون کې تړل شوی و چې لاملې دواړو لوري او ته په زرګونه مسافر او د غراز زرګونه په سوداګرۍ د ټو کو بار موټر بند پاتې شول. د غراز دروازې له تړل کې دوه ورځې په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتي هم وشوه چې لاملې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوخته او د سیمې اوسیدونکو د جګړې لامل هم بې ځای شول. که څوم دغه دروازې د خلاصون په هدف دوه ځل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشرانو د جرګې په بڼه ناشته هم کړې وي، خو پایلې نه و ورکړې. د جرګې او شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په ورستۍ ناشته کې غوښتنه کړې و چې د دواړو اړخونو سیمېز مسؤلین به د چارشنبه پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سربه خبري کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو هم له یو بل سره نخلوي چې په باندې دو سره دواړو لوريو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته
په هم خراغلسته بشریقونو د سار سازمان وای چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنیدل هغوی له ځورونې بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلی، هغوی زورولی، په خپل سری ډول یې نیولی او د کډوالۍ واستوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډیری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لوري د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یو افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته وویل،
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامي ده. یو شمیرې ډیر عقده چلند کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو قتله خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ 18مه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي، خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هم خراغلسته خبري اعلانو د حقونو بیلا بیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز باندې د طالبانو بندیز البته د خزو په وړاندې ښکارا تبعیض بلل دي. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز او د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان په بیلا بیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ بندیز نوی فرمان ته د خزو پر حقوقو او د بیان پر ازادۍ نوی گزار بلل دي. په همدې اکله د راپور ته وکشي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز لفرمان وروسته د خبري اعلانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو تاسوولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبري اعلانو د ملاتړ بنسټ د سې شمې پورز د مارچ 13مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکارا تعویز او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبري اعلانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خبر شي، د غنوې فرمان د خزو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولی. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پرزادي او د خبرلانه پر کوکو باندې یو انديز دي او د شزو ژغ هم دغه څه چې زکه د شزو ژغ د شزو ناروېدونکو پر جلبول او د وګړو په تشویقول او د وګړو په خبرولو کې مصاب تمامېږي په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د شزو پر ازادي او د شزو پر کوکو باندې انديز دي چې باید ونسي.
په کندهار کې وی خزینه خبريال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د خزو او خبريالانو د حقونو ښکارا ناقص دی. په کندهار کې د راډیو وی اوریدونکو چې ډېرې وخت به په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل.
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتره یې په دا راډیو کښې غږېږې. مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده. یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده. موږ بېخي ډېر زیات ورته خطا یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی.
یو شمیر افغان ځوانان وایي ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزه مثبت ګڼي. نورحال په دې راپور کې.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورگر ساره سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو اثارو ته بازار موندنه وکړي. سره زیاتوي
و بر علاوه ما از دې طریق تانسته
ځینې کسانو چې ویل یې انځورونه یې جوړ کړم، یا هم د تابلوګانو فرمایش یې کړی چې ما ورته جوړ کړي دي. په دې تر څنګ ما په خپله رشته کې خپل معلومات زیات کړي، هغه چې کتابونو کې مې نه دي موندلي.
سره وایي دې د ټولنیزو رسنیو له لارې انسانان هم ښه پېژندلي او غوره دوستانې پیدا کړي دي.
همدا اوس مهال هم زه یوه نوې ژبه زده کوم او تقریبا 90% مواد په انټرنیټ کې دي او هلته یې لولم.
دا بیا پخوانی خبریال زاهد سمدزی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ د ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤولانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 پیتو کلو کې د یو ان ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. په دې اړه نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیرو په سیمو کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رویتو ویل
پنځه شپږ کلو کې به پنځه اویا پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د ابیارۍ ترانسپورټ او ابرسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوس خجرین پروژې محافظوي دیوال چې یو سلو اته ویشت متره اوږدوالی لري په دانې به دوه اعشاریه اته میلیونه افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوې پروژې پلې کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمیر کونډو یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله چې موږ ته د کور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډې یا معیوبان دی هم په نظر کې نیولی دي. موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د کور زمینه برابره شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي که چیرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متیولا وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه به برکې دره کړم چې په کور وچې دوی کور وکړي.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړېږي دومره د وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې. خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي دي. خو ویې ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي. په دې اړه دغه جالب راپور ته خوښ شي.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي. خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوی کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال پورز باندې خپل کاري دفتر ته ځو. د محمود بصیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي. نه په ادارې په ادارت کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي.
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری مریز کال په وډی کې وخت لر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخنه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمید نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زواګ نه دی پاته.
برخ پلات کې به یو خورا لوی غنه غنه وي، نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شار کې ځینې تغیرات تاکل، د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل، چې خلک به د نورو لتو څخه راکل دلته به شپې تېرولې. د شپې د نوې کال په شپه به یو ډېر لویه ګڼه ګوڼه کېدل، شار به بند و. د نوې کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به هلته لاره بند وه، موټر به دننه شار ته نه راپېښول کېدل. خو اوس دغه هېڅ نشته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هېوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي، چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی. د کابل یو اوسیدونکی مرسل وایي پارکونو او تفریزاینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخوپشان زګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوې، خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سشکای نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خوابلار سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. سشکل لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهیږي که جوړوي یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و. دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون عظیم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.